د 15 شپږو درجو یوې زلزلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. او د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډې کمولو له امله د تیلو بیې په سلو کې څلوېښت پورته کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ.
لآزادی را روز خمو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د افغانستان د سوداګری خونی مسولین وای چې د چابهار بندر په فرانسلو سره به د هوا د ترانزیټي انتقالاتو په برخه کې پروتستونځي هوارسي. د سوداګری خونی مرستيال خانجان الکوزی آزادی رادیو تول چې د یاد بندر لارې به افغانستان 800 کیلومتره بهر ته نږدې او افغان صادرات به په ډیر اسانۍ سره د هند او نړۍ تر بازارونو پورې ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کراچي بندر کې هر کال افغان سوداګرو څخه 500 میلیونه ډالر اضافه پیسې اخیستل کیږي چې د چابهار بندر په پرانستلو سره به دا ستونزه هم هوارسي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا د نړۍ ترانزیټي سوداګریزه لار ترلاسه کوي. هندي رسنیو د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر له قوله وایي چې د راتلونکي میلادي کال د دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان بانک مسولینو د هیواد په بازارونو کې د ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو لوړوالی حقیقي نه و. ښاغلی هډوال زیاته کړه چې په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه سوې چې پر نورو بهرنیو اثارو یې هم تاثیر کړی دی. هغه وویل چې د یو کال په موده کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه 4.8% لوړه سوې ده. د کندو سوداګر او مالداران وایي چې د دغه ولایت د قرقل پوستکي په صادراتو کې 40% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل پوستکي وطن سوداګر خیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دا ولایت کې د ورستیو امنیتي پیښو له امله د قرقل پوستکي بیه هم چټه سوې او بهرنیو هیوادونو ته په صادراتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه سوداګر او مالدار وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت په کتو خلک په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه شکوي چې له امله یو شمېر خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي هم د دغه ولایت د قرقل پوستکي په پروسس او صادراتو کې د کموالي خبرمني او وایي چې لامل یې وروستۍ امنیتي پیښې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ له جنو بهرنیو اثارو سره په ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 شپله، یو یورو 15 افغانۍ 10 شپله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ 8 شپله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 شپله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 15 شپله او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به د افغانستان په شمال کې د وروستیو نارمیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه واورئ، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی برمته کوونکو د هغه په بدل کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. یوسف رضا ګیلانی ویلي دی باور لري چې زوی په افغانستان کې دی. د زوی علي حیدر د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته شوی و. په یو بل پرمختګ کې بیا د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین پر زوی پرون کراچۍ ښار ته نږدې برید شوی. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې زوی یې د برمته کوونکو لخوا افغانستان ته وړل سوی دي او د زوی د راخوشي کولو په بدل کې هغو د یو شمېر القاعده ډلې د غړیو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له زوی سره یې 8 دقیقې تلیفوني خبرې کړې دي. وسلوالو د یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر د 2013 کال د مې په میاشت کې برمته کړ او وروسته په یو ویډیو کې چې شاید د طالبانو لخوا خپره شوی وي سخت دریزو ادعا کړې و چې حیدر د دوی په بند کې دی. شاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا څه ښکارېده لکه د زوی وضعیت چې شوی. شاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې برمته کوونکي د ځینو القاعده غړیو د هغوی د شذو او کوچنیانو درخوشي کولو غوښتنه کوي. د ویلي چې په دې اړه مخکې له افغان ولسمشر سره خبره کړې ده او غواړي د پاکستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي چې دا موضوع تعقیب کړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د دوشنبه په ماښام د بلوڅو جلا غوښتونکو د پاکستان د ولسمشر پر زوی حمله سوی ده. دا حمله کراچی ښار ته نږدې سوی ده چې پکښې درې کسه وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي، خو د ولسمشر زوی سلمان ممنون روغ رمټ وتلی دی ځکه چې موټر یې مخکې د حملې له ځایه تیر سوی و. د فرانسې خبري اجانس د یو ځایي پولیس چارواکي له خولې وایي چې دا پیښه د سړک غاړې ته د ایښودل سوي یوه بم له کبله سوی ده چې په پایله کې یو 12 کلن رکشا چلوونکی وژل سوی او د سلمان ممنون د موټرو د قطار اخري موټر زیانمن سوی دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د ولسمشر ممنون حسین زوی په دې سیمه کې د غواوو فارم لري او اکثره پر دې لاره تیریږي. د بلوڅو د ازادي تحریک یا بی ال ای ویاند میرک بلوڅ فرانسې خبري اجانس ته په تلیفون کې ویلي چې دوی دا حمله کړې ده. د په وینا دا حمله په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو د غچ اخیستلو په بدل کې سوې ده.
د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم او ریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. دا د خبرونه پورستۍ برخه کیو. تاسو را بولم چې د ځوان فکر اونیس بحثونه واوري.
دلوی څښتن تعالی په نامه دوستانو ښه راغلاست. ځوان فکر خبرونه ته په خبرونه کې مو کوربه مجیب حبیب سیمه او د خبرونه موضوع هم امنیتي مسایلو ته څنګه شوی ده چې په دې اړه بوس مو قدرمن میلمانه هریو بریالی جلازه حمیده زرا او بشیر احمد مایا خبرې کوي. په دې ورسې کې په بلخ ولایت کې ناامنی مخ په ډیرې دوه او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورتپه، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې ناامنی زور اخیستی وستول مخالفین خاص خوس مهال ډیر فعال شوی دی او اته په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی هتاه ځنو تلانی جوړ کړی دي. معلومات پر بنسټ او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه لري. هتاه چې مخالفین په د بلخ ولایت په چهار بولک، شولګره او کشنده کې هم د اوس مهال د خلکو څخه خوش ټولوي. له دې سره سره په شمال ځون کې هم نامنې مخبزاتي دیوري دي. بیرګ په توګه په کندوز ولایت کې هتاه مخالفین د ښار تر 5 کیلومتر فاصله پورې راغلي ول او ډېر مقامات هم درلود. امنیتي ځواکونو سره په دې خبرونه کې به موضوع ډېر په بلخ ولایت باندې څرخیږي. په سر کې به له ښاغلي جلازې څخه وپوښتم چې د ځوان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې ویني؟ اخیستن ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا اوه میاشتې مخه په بلخ کې د لوی چارواله په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د برید ګلو لخوا او عاملین هم ووژل شول، وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول او په دې اړه تر دمه هیڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې ویني؟ ولې نامنی زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
پسرلی موسم کې د جګړې زیاتېدل د یو طبیعي خبره ده. د تیر څو کلو را په دی خوا هر کال د پسرلی پر رسیدو سره نامنی زیاتېږي. دا یو طبیعي خبره ده. طبیعي به زه کوته یم چې هر کال دغه چاره ترسره کیږي، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي پر رسیدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سږ کال دا فعالیت ډېر شوی دی. حتی تیمنا په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسان ډېری قرباني کېږي. نو ولې سږ کال دومره دو حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته زینه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سموي یا دی نوي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې سیږي. که چیرته دغه نظریه سموي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده او دا به کېدای شي لا پسې ډېره سي یا به وغځېږي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کیږي څومره چې په مطبوعاتو کې شته هغه عمره هم حالات کړکیچن په بلخ کې نه دي، لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کیږي یا عام خلک په نظر ورته اندېښمن دي هغه عمره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله، خو دا یوه بې ساري حمله وله دا منم، خو هغه عمره هم امنیت لا حالات نه دي کړکیچن چې موږ دې بیخي پر اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې وایي چې بلخ نور نام نه شوی دی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت و او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو پرتله امن دی.
چلو زه سبله تاسو څخه مننه امیدي خور ته راځو چې تاسو څه فکر کوئ، آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلو صاحب هم اشاره ورته درلوده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هرخه هم داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده او پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځای راغله او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه او دا ناامني نظر په نور کلو زیاته شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډیری موږ سرپرستان لرل او ډیری د دوی لاس بند و په دغونه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت یې نه درلود چې داسې لویو کارونو باندې عملیتونو باندې لاس پورې کړي که قمندانان د امنیو
امنیتي وسلونو شتون د تجهیزاتو شتون سبب شوی چې دا
د وسلو نشتون تر ډېره اندازه سبب و چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډېره اردو ملي اردو سرتیری په ډېره فاجعي توګه ووژل شي او بل صلاحیتونه دي. کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري دا اندازه دا وظیفه وي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي. کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غزا کې. دا دا خلا رامنځته شوه، دی خلا
موږ سرپرست نه درلود ولی درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال ولی تېرې اونۍ کې کندوز
ته نه موږ نشو کولی په یو ولي درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولی درلودل مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یو مسله ده. او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت، دا طبیعي ده چې هره جنګلې ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي. کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې